ماری را به زبان پشتو همکارم قسیم سولمل با شما ارائه میکنم.
بله، سلامت و سهی منان کم جوید اصلا زده ساسو تخه او سلام راندی کم در زده رو طول او ریدون کته ساعت سالور بجه سوله یه بار بیا از من قسیم سولمل از ماده تخنیکی همکار و بیدلا و بایدی سلامون و نیکی هلی په روانه خبرونه کې چې تر 15 بجو دوام کوي د افغانستان په ارتباط په قطر کې د پګواش لخوا د جوړې سوې غونډې په تړاو راپور اوریدلی سي. په دغه راپور کې اوري چې د دې غونډې ګډونوال تمه څرګندوي چې دا ډول ناستې وکړی سي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تفاهم په برخه کې د یو بېطرفه بنسټ په توګه کار وکړي. نور مسایل هم څېړو خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې عمده سرټکی دا دی چې ایراني چارواکي وایي تهران په پام کې لري ډېر ژر د الوتکو تولیدونکي اروپایي شرکت ایربس نه 114 الوتکې رانیسي. دا هم اوري چې راپورونه وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته وفادارو ځواکونو په لویدیځ ساحلي ولایت لازقیه کې له یاقیانو یو مهم ښارګوټی نیولی دی. د هر څه لږ وروسته لومړی کورني خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سولې په اړه د پګواش موسسې لخوا غیر رسمي ناسته د دویمې ورځې لپاره هم روانه وه. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چین ته تللی سو د یاد هیواد سره د امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي او نړیوال بانک له افغانستان سره د 23 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. پوره خبرونه د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره هم د قطر په پلازمېنه دوحه کې روانه وه. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې په غونډه کې مهمې اجنډا د سولې په راتلو، د جګړې په ختمېدو او همداراز د بشري او ښځو حقونو په ټینګېدو باندې د ګډونوالو ټینګار و. ښاغلی ځلاند وویل د طالبانو سیاسي استازیو په دې غونډه کې ټینګار درلود چې د سولې د تامین لپاره باید د دوی مهم شرطونه افغان حکومت ومني. ښاغلی ځلاند د طالبانو مهم شرطونه، تر ټولو مهم شرط د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل یاد کړل. په غونډه کې د بیلابیلو ډلو 1500 کسانو برخه اخیستې او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نن چین ته ولاړ څو له یاد هیواد سره د امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی رباني به په دې درې ورځني سفر کې د نورو چارواکو سره د مهمو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په څلور اړخیزو غونډو کې د چین په مهم رول هم بحث وکړي. خغلی مستغنی خبر ده دغه سفر عمده هدف هم د افغانستان او چین ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده. کومې موافقې هم چې د چین او افغانستان ولسمشران پرې صلاح شوي په دې لیدنو کې ترې بحث لاندې نیول کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته ولاړ چې تمه ده د سلواغې په 13مه په پاکستان کې د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا درېمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. نړیوال بانک له افغانستان سره د 128 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. دغه پیسو د برکلی تړون نن په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس رابرټ بابسام او د افغانستان د مالی او کرنې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د نړیوال بانک له دې وړیا مرستو مننه وکړه او وی ویل چې یادې پیسې به د کرنې سیستم په پراختیا او د نغلو د بند د ترمیم او جوړولو په سر ولګول شي. ورسته خبر همدا چې د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي تر اوسه 150 ښوونکو ته د کورونو د جوړولو لپاره ځمکې ورکړې دي. ننګرهار د پوهنې رئیس الاداد اسماعیل زینن په جلال آباد ښار کې په یو خبري کانفرنس کې ویل په خوږیاڼیو، سرخرود او خیوي ولسوالیو کې 750 ښوونکو ته نمرې ورکړل شوي او دا هڅې روانې دي. د ښاغلي اسماعیل زی په خبره دوی به هڅه کوي چې د ننګرهار په 10 ولسوالیو کې 4500 نمره ځمکه په ښوونکو وویشي. په ننګرهار کې شاوخوا 1615 لیسې، منځني او لومړني ښوونځي او همداراز 4 بابا مدرسې شتون لري چې کې 1000 څخه زیات هلکان او نجونې زده کړې ترسره کوي او زرګونه ښوونکي ورته روزنه ورکوي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته صالح محمد صالح اوروي.
یعنی چارواکي وایي تهران په پام کې لري ډېر ژر 114 بوئنګ الوتکې چې په اروپا کې تولید سوي رانیسي. وروسته له هغې چې 4 ورځې مخکې د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د یوې موافقې له مخې له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې سول، ایران اوس له نړیوال انزوا څخه په وتو دی. د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. د ایران په پارلمان کې د پرمختګ کمیسیون رئیس مهدي هاشمي د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته په لومړۍ لویه غونډه کې چې نړیوالو تجارانو هم پکې برخه درلوده وویل ایران شایي په راتلونکو دریو کلونو کې 590 الوتکو ته اړتیا ولري. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی نن خبر اعلان ته ویل تهران به د الوتکو د تولید له یربا شرکت سره پر جزئیاتو په دې باب خبرې وکړي. د ویل چې ایران لیوال دی د امریکا د بوئنګ الوتکو له تولیدونکي شرکت سره هم مذاکرې وکړي. د واشنگټن او نورو لویدیځو قدرتونو لخوا لګیدلو بندیزونو د ایران ترانسپورټي سیستم زیانمن کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عربستان سره د امریکا دوستي تر بل هر وخت ټینګه ده. د ویل دواړه هیوادونه به په ګډه کار کوي چې په سوریه او یمن کې د جګړو له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. جان کیری دریاس د سفر په پای کې دغه څرګندونې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال سره په یوه کانفرنس کې وویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکارۍ شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دو اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارشا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
جان کیری په خپل خبرو کې ویل چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو هم بحث درلود. دغه راز یې په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هم پر نویو نظریاتو خبرې کړې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومت د هغو شیعه یاغنو په وړاندې جنګیږي چې ایران یې ملاتړ کوي. د سوریه فعالان وایي چې د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان په هغو هوایي حملو کې چې ګمان کیږي د روسیې جنگي الوتکو کړي د سوریه په ختیځ کې وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکز بریتانیا کې دی وویل جټ الوتکو پرون د دیر الزور ولایت پر خاشم کلی چې د اسلامي دولت ډلې دایښ په کنټرول کې د بمباري وکړه. دا ګرانه ده چې دغه اده د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شي. د دایښ تختریزي وسلوال د دیر الزور ولایت پر زیاتو برخو کنټرول لري. تیر اونۍ د اسلامي دولت ډلې د دې ولایت مرکز ته نږدې پر حکومتي ځواکونو حمله پیل کړه. راپورونه وایي د سوریه ولسمشر بشر الاسد وفادارو ځواکونو په لویدیز ساحلي ولایت لازقیه کې له یاغیانو یو مهم شارګوټی نیولی دی. دولتي ټلویزیون نن د رابیا شارګوټی د بیرته نیولو خبر ورکړه. دا خبر په د بریتانیا کې دیره د سوریه د بشري حقونو د سر ادارې هم تایید کړی دی. د سر دغه اداره وایي چې د روسیې د هوایي بمباریو په مرسته او تر یوه حده د روسیې افسرانو په لارښوونه دغه پرمختګ سوی دی. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي دغه پرمختګ شي دولت پلوه ځواکونو ته چانس ورکړي چې د ترکیې د سرحد خواته مخکې ولاړ سي. تر دې څو ورځې مخکې دولت پلوه ځواکونو د لازقیه په شمال کې سلما شارګوټی هم ونیوه او یو شدید طوفان چې د امریکا د ختیځ ساحل زیاتې برخې نیولي نیویارک ښار هم ځپلی دی. دغه طوفان د دې سبب سوی چې په دغه ښار کې زیات خدمات په ټپه ودرېږي. د نیویارک والی اندریو کومو پرون په نیویارک کې اضطراري حالت اعلان کړ. دا د امریکا یو لسم یاله دی چې دغه حالت پکښې اعلانېږي. په نیویارک کې پر غیر ضروري سفر بندیز دی او ترانسپورټي سیستم په ټپه ولاړ دی. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسو له خلکو وغوښتل چې پر سفر لګېدلې محدودیت رعایت کړي.
The travel ban is in effect until you
تربل اعلان پوری با پر تاګراتګ بندیز نافذ دی. زه غواړم پر دې ټکی ټینګار وکړم. د طوفان سرنګوالي ته پکاتو خای دغه بندیز لا وغځي. دا مهمه ده چې خلک د لګیدلې محدودیت درناوی وکړي تر هغه چې پایته نه رسیدلی.
تر اوسه په دغه طوفان کې د 30 کسانو د مرګ خبر ورکړل شوی دی.
له خپل همکارانو نه په مننه چې د دې محل مهم روسی خبرونه وړاندې کړل. که غواړئ د خبرونه بیا وګورئ یا واوري نو د ازادي رادیو په پاڼه کې ستا ادرس هم دی azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې پر دغه مطالبه باندې بشپړ راپورونه اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې وویل د پګواش په نوم کاناډای مؤسسې یوار بیا پرون او نن په قطر کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفین او د غرض له یو شمېر افغان مخاورو ترمنځ یو غونډه رابللې ده. د دې غونډې په اړه د یو تن ګډونوال ازادي راډیو ته وایي
تمه موجوده ده چې د باسه خداس یو جوړښت زمينه برابر شي چې هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو درېم ګډي جوړښت په توګه دی او په طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي.
په همدې تړاو په تفصیل سره یو مرکه هم لرو. د هماره چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته ولاړی، دغه سفر هدف څه دی؟
در این ملاقات ها دو طرف در مورد روابط دوستانه و گسترش همکاری های جانب در ساحات اقتصادی، تجارتی، امنیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
په یو بل راپور کې د افغانستان له حکومت سره د یو سل او اته ویشت میلیونو ډالرو وړیا مرستې چې نړیوال بانک کړې ده هم راپورونه درته لرو. که وخت نور راپورونه هم خپرو. په نړیوالو مسایلو کې لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته ورسوله او د چین په ګډون درو اسیا هیوادونو ته سفر پیل کړ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په 15 صفحه خبرونه لري. راځو لومړی مطلب ته د پګواش غونډې یو شمېر ګډونکوونکي وایي تمه ده چې په دې ناسته کې داسې یو جوړښت د زمینه برابره سي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د یوه بېطرفه بنسټ په توګه کار وکړي. دوی وایي چې د دې ناستې په لومړۍ ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې خبرو اترو پر دوام خبرې سوي. د قطر په مرکز دوها کې د افغانستان د سولې په هدف دو ورځنۍ غونډه پرون پیل شوې او نن هم دوام درلود. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي ښه به دا وي چې دواړه غاړې د خپلو مدرسو شرطونو څخه تر یو حده شاته سي. زما همکار نجه ساپۍ په دې اړه راپور لري.
تمه ده چې د قطر په مرکز دوها کې د افغانستان د سولې په هدف دو ورځنۍ غونډه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو درېمګړی جوړښت ته زمینه برابره کړي. د دې غونډې یو شمېر ګډونکوونکي وایي هڅه کیږي چې یو تفاهم ته زمینه برابره شي چې مطرح شوي شرایط دواړه لوري ومني او د سولې خبرې وغځېږي. د دې غونډې یو ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان د یکشنبې په ورځ د قطر له مرکز دوهې څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دې ناستې په نتیجه کې د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ نږدېوالی پیدا شي.
تمه موجوده ده چې د دې بحث څخه د دې دوه ورځني کنفرانس څخه به داسې یو جوړښت ته زمینه برابره شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه د یو بېطرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي تر څو موږ وکولی شو هغه شرایط چې د دواړو لورو له خوا نه رامنځته شوي دي یا بحث به باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلي هیلې هغه وغځېږي.
ښاغلي ځلان ول چې د پګواش غونډې په اوله ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې خبرو اترو په غزیدو خبرې وشوې. د غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته جوړه شوې. د دې مؤسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استازیو په دوحه کې ګډون کړی او د نوموړي په وینا چې د خبرو فضا ډیره ښه وه. په دې غونډه کې د افغان حکومت رسمي استازیو ګډون نه دی کړی. له بلې خوا د پګواش په غونډه کې د وسلوالو طالبانو استازیو په خپلو مخکنیو شرایطو ټینګار کړی او ویلي چې له افغانستان څخه په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لیست څخه د دوی د ډلې ایستل، د طالبانو د رسمي ادرس په رسمیت پیژندل، د ډلې پورې د اړوندو زندانیانو خوشي کول او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو توقف د سولې له لومړنیو اړتیاو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت اساسي قانون او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې کرخې په توګه یادوي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي ښه به دا وي چې دواړه غاړې له خپلو مطرح شوو شرایطو څخه تر یوه حده شاته شي. افغان کارپو احمد سعیدي په دې اړه وویل
د افغانستان دولت اوسمهال اساسي قانون یوه سره کرخه یاده کړي او طالبان هم بهرني ځواکونه، خو زما په نظر سوله یوه طرفه لاره نه ده. ښه به دا وي چې دواړه لورې تر یوه حده له خپلو شرطونو یو څه شاته ولاړ شي.
خو د ښاغلي سعیدي په وینا که چیرې د سولې خبرې د حکومت له ملاتړ څخه برخمنې نه وي ګټورې پایلې به ونه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تېرې یوې میاشتې کې 2 ځلې څلور اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوي چې د دلوي یا سلواغې په 18 نیټه د دې لړۍ درېیمه غونډه هم جوړه شي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل په قطر کې د پګواش مؤسسې لخوا د جوړې سوې غونډې یو تن ګډونوال فیض محمد ځلاند وایي له طالبانو سره په پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د جګړو او ملکي تلفاتو پر بندېدو ټینګار وسو. ښاغلی ځلاند نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې طالبانو په خپلو خبرو کې پر یو لړ پخوانیو شرطونو بیا تاکید کړی چې یو له دغو شرطونو څخه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مهالوېش ټاکل دي. له ښاغلي ځلاند سره د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی مرکه کرده او ولی دا ورڅخه پوښتلی چې د طالبانو له لورې په دې ناسته کې چا برخه درلوده او د هغوی درید څه و.
د قطر دو ورځنی کانفرانس د طالبانو د سیاسي کمیسون د رسمي استازي او مشر عباس ستانکزی صاحب په استازولۍ پیل شو. دوی په ښکاره ټکو باندې جګړه وخندله او سوله یې د افغانانو لومړیتوب او د طالبانو لویه ستره هیله راغبرګه کړله. په دې اړه باندې خپل شرایط وړاندې کړل. تر ټولو مهم شرط یې د امریکایانو د وتلو د مهالویش معلومولو، د قطر دفتر په رسمیت باندې پیژندل تر څو دوی وکولی شي د سولې د خبرو او راتلونکو ناستو لپاره رسمي ادرس ولري، د تور لیست څخه د طالبانو ویستل او دارنګه د طالب بندیانو د پریښودو دلایل یې وړاندې کړل. په غونډه کې ګډونوال ګڼ داسې کسان دي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې وزیران پاتې شوي دي، لوړ پوړي چارواکي او والیان دي.
استاد، د افغانانو عمده ټینګار په کومو کومو مسایلو وکلو؟ فکر کوئ په دغې مسله باندې چې کېدای شي تابان هم په هغې مسله باندې نن هم خبرې وشي د ورځې په جریان کې او پرون هم وشوي،
تر ډېره ټینګار په دې باندې وشي څنګه کولای شو د جګړې د دواړو لوبو ترمنځ هغه مسایل مطرح کړو کوم چې د دواړو ترمنځ ګډ او مشترک دي. طالبانو هم د افغانستان په خپلواکۍ د ارضي تمامیت او د ملي حاکمیت په ساتلو او د افغانانو په خوښه باندې د یو حکومت او دولت وجود ته زړکه کړی او تاکید یې همدا اوسېبوي. د واک انحصار نه غواړي، دوی غواړي په افغان حکومت کې یا افغان راتلونکي سیاسي جوړښت کې ټول هغه لوري ځانونه وویني کوم چې اوس فعاله دي په افغان سیاست کې، هغه که سیاسي هم دي که سیاسي ډلې ټپلې دي که قومي او سمتي جوړښتونه دي، تر څو موږ وکولای شو د ملي وحدت او د ملي یووالي مخینه هغه وساتو. تاکید دا موجود و چې جګړه باید ژر تر ژره ودرولی شي، د سولې خبرې وغځولی شي او نن په ملکي تلفاتو باندې د ځوانانو میرمنو په حقوقو او بشري حقونو باندې پراخې خبرې کېږي. د غونډې دویمه ورځ په پای کې به کوشش وشي چې د ورته غونډو د غځېدو او د راتلونکو اجنډاو په اړه باندې تفصیلي بحث وشي. تمه موجوده ده چې د دې بحث څخه د دې دوه ورځني کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت ته زمینه برابره شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه، د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي، تر څو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دواړو لورو له خوا نه رامنځته شوي دي یا بحث پرې باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلې
هیلې هغه وغځي. استاد، د دې تر څنګ چې دغسې غیر رسمي ناسته د پګواش مؤسسې له خوا په قطر کې جوړه شوې ده، تمه ده د سلواغې په اتلسمه باندې په اسلام آباد کې بیا هم څلور اړخیزه غونډه وشي چې هلته هم ویل کېږي د طالبانو استازي به موجود نه وي، خو په میکانیزم به بحث کېږي چې څنګه دغه ډلې راضي شي او سولې ته کښېني. په دې اړه باندې هم آیا بحثونه شوي دي که څنګه چې رسمي هڅو نه طالبان څومره راضي دي او څومره رسمي هڅو ته دوی زړه ښه کوي له دې پرته چې دوی په غیر رسمي ناستو کې ګډون کوي؟
خبرې سانیزي صاحب وکړلې د طالبانو په استازولۍ باندې، د هغه څخه داسې معلومېږي چې طالبان ډېر تاکید کوي چې مخامخ دوی خپله لویه کې ستونزه د امریکایانو سره لومړی حل کړي او بیا وروسته د افغان حکومت سره د خبرو مېز ته کښېني. د دې طرف د دوی د خبرو په څخه داسې معلومېدله چې د پاکستان فشار او د پاکستان غوښتنې کېدای شي دغومره ډېر وزن ونه لري لکه څومره چې په دې ورځو کې ورته پروپاګنډه کېږي او دا بحثونه څومره ګرم او تاوده جری لري. تر هغو چې دوی رسمي استازولي او رسمي کسان د سولې د خبرو په برخه کې او د سیاسي هلو ځلو په برخه کې پرته ناستو کې موجود نه وي، دوی ته هېڅ هغه طالب استازی او هېڅ هغه طالب مرکچیان چې د دوی د دفتر نمایندګي نه شي کولی د باور وړ پیغام به د سولې په برخه کې ونه لري.
په قطر کې د پګواش مسئله لخوا د جوړې سوې غونډې یو تن ګډونوال فیض محمد زلاندو چې د دغې غونډې د څرنګوالي په اړه یې ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ومریدل چې په قطر کې د پګواش مسئله لخوا د سولې په تړاو باندې یوه غیر رسمي غونډه جوړه سوې ده چې په دې کې د افغانستان څخه یو شمېر مخورو سیاستوالو د غرض د وسلوالو طالبانو ځینې استازو برخه اخیستې ده. دا هڅې په داسې حال کې کېږي چې تر دې مخکې په پاکستان او افغانستان کې د افغانستان د سولې په تړاو باندې څلور اړخیزې غونډې هم وسولې او تمه کېږي څلورمه یې په د فبروري په شپږمه نیټه یو ور بیا په اسلام آباد کې ترسره سي. د همدې څلور اړخیزې غونډې یو برخه لرونکی یا یو هیواد چې په دې پروسه کې برخه لري هغه چین دی. راپورونه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې چین ته سفر کړی دی په دغه چین سفر کې به له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په خبرو کې د چین د اغیزو په اړه هم خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان د احمد شکیب مستغنی د نازدیر ډوت ویل چې صلاح الدین ربانی به له چینایي چارواکو سره د امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په ارتباط باندې هم ځینې څرګندونې ولري. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید له دغه هیواد یعنی له چین وغواړي چې پاکستان د سولې د پروسې په برخه کې رښتینې همکارۍ ته وهڅوي. اجمل تورمان او د موضوع نور جزئیات.
افغانستان په دې ورځو کې تر بل هر وخت زیات د امنیت او سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول چین همکاریو ته لارې څاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر چین ته ورسید د دغه هیواد له چارواکو سره به لیدنې وکړي. د دغه وزارت د ویان د معلوماتو له مخې به په دغه لیدنو کې په څلور اړخیزو غونډو کې د چین پر رول چې د سولې د خبرو د ستونزو پرانیستونکي بلل شوي ټینګار وشي. شکیب مستغنی ازادۍ راډیو ته وویل صلاح الدین ربانی به له خپل چینایي سیال سره د لیدنې پر مهال د امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو او فرهنګي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه سفر کې د چینایي چارواکو په ځانګړي ډول خپل سیال سره د دوستانه اړیکو او د امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. دغه شان به په څلور اړخیزه غونډه کې د چین له رول څخه ستاینه وکړي او په دغه پروسه کې به یې د رول د اغیزمنتیا په اړه خبرې وشي.
چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی په همدې روانه لمریزه میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو په اسلام آباد کې جوړ شي. هغه ناسته چې کابل ورنه ډېره تمه لري او په خوا تر دې یو شمېر افغان چارواکو ویلي چې د امریکا تر څنګ چین هم د هغو ښو اړیکو له مخې چې له پاکستان سره یې لري کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې ښه رول ولوبوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه سفر د هغو اندېښنو په اړه دی کوم چې افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د صداقت په اړه لري. د چارو کارپوه فرهاد هاشمی وایي چې
څنګه چې مو لیدلي پاکستانیانو تل په سیمه ییزو ستونزو او جګړو کې خپلې ګټې لیدلي. چین ته د افغان پلاوي سفر ښایي د دې لپاره وي چې چینایان په دې باور کړي چې د افغانستان له دریځ نه چې د دغه هیواد د ملي ګټو په خاطر دې هرکلی وکړي او هغه پوښتنې چې په دې اړه له چینایانو سره مطرح دي د سولې د خبرو تر پیل د مخه یې ځواب ترلاسه کړي.
دا معلومه نه ده چې افغان پلاوي به له دغه سفر نه هغه څه ترلاسه کړي او کنه، کوم چې کارپوهان ورته اشاره کوي. خو مخکې تر دې چین د افغانستان د سولې په برخه کې په خپل همکارۍ ټینګار کړی دی. د دې ټولو سره سره د چارو کارپوه فرهاد هاشمی وایي چې چین د پاکستان له ملاتړو څخه دی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر باید له دغه هیواد وغواړي چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې خپلو ګټو پسې ونه ګرځي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوسم یو بل مطلب راخلو. نړیوال بانک له افغان حکومت سره د یو سلو اته ویشت میلیونو ډالر وړیا مرستې اعلان وکړ. د دغه مرستې تړون نن په افغانستان کې د یاد بانک د رئیس او د افغانستان د مالیې وزیر لخوا لاسلیک سو. د مالیې وزیر اکلیل حکیمی ویل دغه مرسته به د کرنې د سیستم په پراختیا او د نخلو د برښنا د بند په رغولو او پیاوړي کولو ولګول سي. د نړیوال بانک رئیس ویل له دې مرستې هدف په افغانستان کې د برښنا او کرنې پراختیا او د بېوزلۍ کمول دي. زما همکار خان محمد سیند د غونډې ورغلی وو پاړې دغه راپور چمتو کړی.
افغان چارواکو وویل چې د نړیوال بانک د یو سل اته ویشتو میلیونو ډالرو له مرستې به پنځه څلوېښت میلیونه ډالر په هیواد کې د کرنې د سیستم په پراختیا او درې اتیا میلیونه ډالر به د نغلو د برېښنا د بند په ترمیم او د تولید د ظرفیت په لوړولو ولګېږي. د دې مرستې تړون د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی لاسلیک کړ. ښاغلی حکیمی د اعلان شوې مرستې او د هغې د لګښتونو د ځای په هکله وویل.
قیمت مجموعی این تفاهم نامه 128 میلیون دلار است که به دو پروژه تخصیص
شده. دادی تفاهم نامه مجموعی ارزښت 138 میلیون دلار ده او دو پروژو ته ځانګړی شوی. یوی د کرنې د پراختیا لپاره د اوبو لګولو او بل یې د نغلو د برېښنا د بند د ترمیم او ظرفیت لوړولو پروژه ده. دا پروژې به ډېرو خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي.
ښاغلی حکیمی وویل د نغلو د برېښنا بند اوس مهال 50 میگاواټ برېښنا تولیدوي او د ترمیم او پیاوړي کولو وروسته به دا اندازه 50 میگاواټ ته پورته شي. د کرنې وزارت چې له دې مرستو ورته 50 میلیونه ډالر ځانګړي شوي، په ټول هیواد کې به د اوبو لګولو پر سیستمونو، د کرنې په پرمختللو وسایلو، د بزګرو د ظرفیتونو په لوړولو او داسې نورو کرنیزو چارو ولګېږي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې د دې مرستو له مصرفېدو سره به د اوبو په ضایاتو کې 15% کموالی او په حاصلاتو کې به 15% زیاتوالی راشي. د دا هم وویل په دې پروژو کې به خلکو ته 15,000 کاري زمینې هم برابرې شي. د کرنې وزیر دا هم وویل په دې مرستو به د 2014 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د اوبو لګولو 120 شبکې فعالې او په زرګونو هکتار ځمکه به تر اوبو لاندې شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام وویل له دې مرستو هدف دا دی چې په هیواد کې کرنه پراختیا ومومي او د برېښنا تولید اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
دغه اضافي مرسته به د اوبو لګولو د مدیریت په تشکیلاتو کې په لومړي فاز کې ګڼو بېوزلو خلکو ته د کار پراخې زمینې برابرې کړي.
ښاغلی بامسام وویل نړیوال بانک له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د کرنې د پراختیا او داسې نورو برخو کې د مرستندویو هیوادونو د شاوخوا 8 میلیارد ډالر ژمنې اخیستي او هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغانستان لپاره نورې مرستې هم جلب کړي. خلک وایي په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د هیواد پر بیارغونه په سلګونو میلیونه ډالر ولګېدل، خو په ډېرو برخو کې دغه مرستې پر ځای ونه لګېدې. د چارو پوه عزت الله بری په دې نظر دی چې افغان حکومت دې د دې پروژو چارې په جدي توګه وساري او د درغلیو مخه دې پکې ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا موله ازادي رادیو څخه واورېدله. اوس هم یو بل مطلب راخلو. د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د نورو کلونو په پرتله د افغاني طبي بوټي یا ګیاو صادرات نور هیوادونو ته 12% زیات سوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې یوازې د سږ کال په شپږو میاشتو کې د نږدې 28 میلیونه ډالرو په ارزښت بوټي نور هیوادونو ته صادر سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین هم تاییدوي چې افغانستان د دا ډول بېلابېلو طبي بوټو درلودونکی هیواد دی چې ګڼو بهرنیو هیوادونو ته هر کال صادرېږي. ابراهیم صفی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د افغاني طبي ګیاوو یا بوټو صادرات د نورو کلونو په پرتله سږ کال بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان، هند او یو شمېر نورو آسیایي او لویدیځو هیوادونو ته زیات شوي دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله د صادراتو په برخه کې 12% لوړوالی راغلی دی. د دغې ادارې د صادراتو د پراختیایي څانګې مسؤول عبدالسلام منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په مجموعي ډول زموږ د صادراتو وده 1492 کال ته په کتو 12% ده چې اوس موږ په لویو پلانونو کار کوو او موږ په دې هڅه کې یو چې نورو هیوادونو ته د خپلو صادراتو او د صادراتو د کیفیت ښه کول پرمختګ وکړي او د نړیوال بازار د غوښتنې سره سم خپل صادرات عیار کړو او په راتلونکي کې به انشاءالله زموږ پلانونه د پرمختګ جوګه وګرځي. ښاغلی منیر وایي ګایاوي یا بوټي چې په افغانستان کې په طبي ډول پیدا کیږي په نورو هیوادونو کې خو لومړی کم تر سترګو کیږي او کوي هم د افغانستان طبي بوټي ورڅخه ښه دي. او خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې تر ډیره له افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته هنګ او شیرین بویې په نوم طبي بوټي دي چې په ټوله کې 40 ډوله طبي بوټي نورو هیوادونو ته صادرېږي. دوی وای چې دغه طبي غیابی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په طبي توګه پیدا کیږي او تر ډیره له دغه بوټو نه د یونانی درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه وسرت د طبي سرچینو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده د یاد بوټو د صادراتو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وی البته هغه طبي طبیعي غیابی هنګ او شیرین بویا دي چې ډیر صادریږي. په مجموعي ډول شاوخوا شل ډول بوټي دي چې تر ډیره هنګ او شیرین بویا دي چې له افغانستان نه بهر ته صادریږي. هند، پاکستان، چین، عراق، ایران، سویډن، دوبۍ، جرمني او استرالیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه ورته زعفران، کنجد، سپلنه، د ریحان تخم، اناردانه او یو شمیر نور بوټي صادریږي. د دغه طبي بوټو پلورونکي وایي که دولت دغه برخه ته وده ورکړي او پام ورته وکړي نو دا به د افغانستان لپاره د عوایدو یوه ښه سرچینه وګرځي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
له دې راپور سره د خبرونې دوم نیمایي ته ورسېدو. ساعت څلور نیمې بجې دی. یو وار بیا لنډ خبرونه زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي. نړیوال بانک له افغانستان سره د 128 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. چارواکي وایي دغه پیسې به د کرنی سیستم پر پراختیا او د نغلو بند پر رغولو ولګیږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان له حکومت غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین باید مجازات سي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته ولاړ ترڅو له دغه هیواد سره د امنیتي، اقتصادي او تجارتي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه یې 150 ښوونکو ته د کورونو جوړولو لپاره مځکې ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پاکستان اړتیا لري د هغو سخت دریځو شبکو په وړاندې جدیت وښیي چې په خاورې کې فعال دي. ایراني چارواکي وایي تهران په پام کې لري ډیر ژر 144 بوئنګ الوتکې چې په اروپا کې تولید شوي رانیسي. د سوریې فعالان وایي چې د نوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 35 کسان په هغو حملو کې وژل شوي چې ګمان کیږي د روسیې جنگي الوتکو کړي. بل خوا راپورونه وایي د سوریې ولسمشر بشر الاسد او وفادارو ځواکونو په لویدیز ساحلي ولایت لازقیه کې له یاغیانو یو مهم ښارګوټی نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عربستان سره د امریکا دوستي تر بل هر وخت ټینګه ده. او یو شدید توپان چې د امریکا د ختیځ ساحل زیاتې برخې نیولي نیویارک ښار هم ځپلی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو سیالۍ کې 15 نجونې، 8 نارینه لوبغاړي، 3 روزونکي او یو لوبسار ګډون کوي. دوی وایي موږ خپل ټیم ته نوي لوبغاړي انتخابوو او دوی ته تمرینونه د بهرني او کورني روزونکو لخوا ورکول کیږي. د جنوبي اسیا یا سیف گیم سیالۍ د فبروري میاشتې په 14مه په هند کې پیل شوې او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم به په دغو سیالۍ کې د ګډون په هدف د فبروري په 3مه نیټه هند ته لاړ شي. د افغانستان د سکی فدراسیون مسؤلین وایي چې په بامیان ولایت کې د سکی سیالۍ دوام لري. د سکی فدراسیون مشر داود کارګر نن ازادي راډیو ته وویل چې د سکی سیالۍ د افغان لوبغاړو په ګټه دي. ښاغلي کارګر زیاته کړه چې دغه سیالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د هیلپ دفتر په مرسته جوړې شوې دي. ښاغلي کارګر زیاته کړه چې سکی سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی روان دی او ټاکل شوې دغه سیالۍ په راتلونکي کی میشت کې ترسره شي. د اسکی سیالۍ یوازې په بامیان ولایت کې ترسره کیږي. او د افغانستان د جدو فدراسیون مسؤلین وایي چې د جنوبي اسیا په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د جدو فدراسیون مشر زکریا اسدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې 12 لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره ګډون کوي. دغه سیالۍ په هند کې د فبروري له شپږمې څخه پیل شوي او د فبروري میاشتې تر شپاړسمې دوام کوي. ښاغلي اسدی هیله څرګنده کړه چې افغان لوبغاړي په دغو سیالۍ کې خوځلیږي. اسدی زیاته کړه چې مخکې هم د جدو فدراسیون مسؤلینو د جنوبي اسیا په سیالۍ کې دوه مقام خپل کړی وو. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینم د افغانستان د محل سپورتي خبرونه واردل. دا او د افغانستان سیمه نړۍ اړوند نور خبرونه هم زموږ پر ویبپاڼه موندلی سي. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی.
ازادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته ورسوله او د چین په ګډون درو آسیایي هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. ټاکل سوی چې جان کیری به په لومړي سر کې لاوس، بیا کمبودیا او وروسته هم چین ته ولاړ سي. دا درې واړه هیوادونه د آسیان په نوم د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې غړي دي. کیری به په دې سفر کې د هغې لانجې پر حل تاکید وکړي چې د چین لخوا په سمندر کې د لمسوونکو اقداماتو پر سر راپورته سوي دي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان له تلو مخکې د ریاض او واشنگتن پر دوستی ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا او سعودي عربستان دوستی تر بل هر وخت نن پیاوړې ده. جان کیری زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به په یمن او سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په ګډه کار وکړي. کیری همداشان د خلیج د همکاري شورا له غړو هیوادونو د خپل هیواد پر ملاتړ تاکید وکړ او ویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دو اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارچا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
ټاکل شوی ده چې جان کیری به د ختیځې آسیا درېو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې لومړی لاوس ته لاړ شي. دغه هیواد په اوس وخت کې د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې یا آسیان د لسو غړو هیوادونو مشري په غاړه لري. په دغه ټولنه کې پر لاوس سربیره اندونیزیا، مالیزیا، فلیپین، سنگاپور، تایلند، بوروندی، کمبودیا، میانمار او ویتنام غړیتوب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل لاوس څخه وغواړي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي. د چین لخوا په جنوبي اوبو کې د مصنوعي ټاپوګانو او د هوایي ډګرونو جوړولو هم کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالات او نورو هیوادونو لکه فلیپین او ویتنام د دغو ټاپوګانو د جوړولو پر سر اندېښنه ښودلې ده. دغو هیوادونو ویلي چې د چین دغه اقدامات به په سیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي سبب شي، سیمه به لا بې ثباته کړي او تګ راتګ او الوتنې به له خنډ سره مخامخ کړي. د ویتنام په ګډون یو شمېر هیوادونه د دغو لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي. چین د کمبودیا په شان د دغه ټولنې پر ډیرو غړو زیات نفوذ لري او همدا علت دی چې دغه ټولنه په دې کې پاتې راغلی چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي. کمبودیا چې په 2012 میلادي کال د دې ټولنې مشري په غاړه وه، دې ته اجازه ورنه کړه چې په دې برخه کې یوه ګډه اجماع رامنځته شي. جان کیری به د کمبودیا اقتصادي چټکې ودې یادونه وکړي او د دې هیواد له صدر اعظم سره به د بشر د حقونو او د سیاسي ازادیو پر وضعیت هم خبرې وکړي. جان کیری به پیکینګ ته په سفر کې له چینایي چارواکو سره د چین په جنوبي سمندر کې د دې هیواد د لمسوونکو اقداماتو مسله هم راپورته کړي. هغه به له چینایي مشرانو دغه راز وغواړي چې پر شمالي کوریا د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر هم فشارونه زیات کړي.
اخوا د امریکا ختیځ څو ایالتونه سخت واورو ځپلې دي. د نیویارک په ګډون په 11 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان سوی دی. په نیویارک کې ډېری لارې او پلونه بند سوي، په زرګونه الوتنې لغوه سوي او په زرګونه کورونه هم له برېښنا بې برخې پاتې دي. تفصیل د نوریاس نوري په یو بل راپور کې اورو.
درنو واورو چې د امریکا ختیځې برخې سخت ځپلې لمنې تر نیویارک ښار پورې رسېدلې او په دې ښار کې ډېر خدمات له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نیویارک والي اندریو کوامو پرون اضطراري حالت اعلان کړ. په دې سره نیویارک یو لسم ایالت دی چې اضطراري حالت پکې جاري کیږي. کوامو د نیویارک ښار په ټولو واټونو کې د موټرو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړ او ویل چې ښار ته غځېدلي تونلونه او پلونه به هم بند وي. هغه خبر اعلان ته وویل چې د خلکو خوندیتوب زموږ لومړیتوب دی او دی د نیویارک له ټولو اوسیدونکو غواړي چې د واورې په دغه طوفاني هوا کې له خپلو کورونو راونه وځي. د نیویارک د ځمکې پر سر مترو او د اورګاډي خدمات هم درېدلي دي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسو په یو خبري کنفرانس کې وویل چې ښایي تر 1.5 سانتي مترو پورې واوره ووري چې په دې سره به دا تر ټولو ناوړه پنځم ژمی وي چې دغه ښار ورسره مخامخ کیږي.
Given what we're seeing, it is imperative that people get off the road.
اوسنی وضعیت په پام سره چې موږ وینو دا حتمی ده چې خلک له واټونو لري شي. هر هغه څوک چې خپل کار ته له موټر سره راغلی باید خپل کارونه بند کړي او سمدستي کور ته لاړ شي. هر هغه څوک چې ښار ته له نږدې سیمو راغلی وي باید بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د درنې واورې اورېدل په لشلو زیاتو ایالتونو کې د جمعې له ورځې راهیسې پیل شوي دي. له دغو واورو سره په تړاو پیښو کې د لږ تر لږه 300 تنو د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. ډېر کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د نیوجرسي او دلاور په ګډون په ځینو ساحلي ایالتونو کې سیلابونه هم راغلي دي. هوایي شرکتونو له تېرې ورځې راهیسې لږ تر لږه 5000 الوتنې لغوه کړې دي. په تېره بیا واشنګټن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه لغوه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ختیز ځینو برخو کې 102 سانتي متره واوره ورېدلې چې له امله په زرګونو کورونه له برېښنا بې برخې شوي، ترافیکي خوځښت له ستونزو سره مخامخ شوی. په پنسلوانیا او کنتاکي کې موټر له 12 ساعتونو زیات په سړکونو کې بند پاتې شوي دي. په واشنگتن کې چارواکو له پرون راهیسې د پلازمېنې د اورګاډي او بسونو ترانسپورټي خدمات هم بند کړي دي. ویل کېږي چې د درنو واورو طوفاني هوا به نن هم دوام وکړي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې دغه واورې به شاوخوا 15 میلیونه امریکایان اغیزمن کړي، چې دا د امریکا د نفوسو یو درېیمه برخه ده. اټکل کېږي چې زیان به یې هم له 1 میلیارد ډالر واوړي. دغه اداره وایي چې ښایي دغه سخت ژمی به په هغو لسو سختو ژمو کې حساب شي چې دغه سیمه یې ځپلې ده.
اوس هم په پاته برخه کې د ورکوسو دوستانو او عزیزانو د پلټنې خبرونه اورو.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، زما سلامونه ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیان د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمېرې له لارې نه موږ ته خپل اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. گرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه چې کله د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، هغه تلیفونونه چې ازادي راډیو ته رسیږي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې ثبتېږي، کنا مکمله وي نه نشرو. نو ګرانو دوستانو، خپل مکمل پیغامونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېښی او خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه درې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. یو نفر دی په نامه د خلیل، دا دوه کاله کېږي چې د دې زموږ سره دی، خپل ځای نسي. د هر چا چې دی مهرباني کوي چې د ټلیفون په دغه شماره زما سره تماس ونیسي. 0000 2 4 3 6 1. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم: 0000 2 4 3 6 1. صفر د هر چا چې دی ما سره د ټلیفون په دغه شماره تماس ونیسي. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ابوبکر ما یو الک پیدا کړی دی د تاج محمد په نامه باندې اتلس کاله عمر لري. دلته پلار بکې اکا د هغه زنګ هم کله ورخ کې وایي نو چیرې دغه تاسې ته ووایاست زه به دا الک په لاس باندې ورکړم. صفر اووه صفر شپږ څلور اته یو شپږ صفر اووه شماره یو ځل بیا وایم. صفر اووه صفر شپږ څلور اته یو شپږ صفر اووه دغه ما شماره ده. که چېرې پلار یا دلته کړی زنګ وایي کله وخت خدای شماره ډېره په تلیواره باندې وایي یا د ده شماره ما ته ووایاست په سوکه باندې زه به یې ده شماره نیمشته کړم. خدای په امان. نور وخت هم نه ضایع کوم. خدای په امان.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ازادي راډیو د سهالوونه د ماقام تر او بجو پورې خبرونه لري. ګران دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ. د تلیفون شمیرې ولیکئ دا ځکه چې وار وار رسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم. زما نوم ملا سخیداد. زه د سرپل ولایت د خیر آباد د ولسوالۍ. زما ورور حمیدالله نومېږي. لس کاله کېږي چې دینا درکه دی ما له دغه د درخت لپاره د اخته شماره زه در کوم چې تېر خط کې هغه واوري. صفر دواره اووه دولس صفر نه اتیا اویا بیا بیا هم ووایم دواره. صفر دواره اووه دولس صفر نه اتیا اویا دا زما پیغام دی. سلامونه دې در ورسېږي.
السلام علیکم. زموږ یو یاد کندهار څخه خبرې کوم. زموږ د امر ریلی اسد الله په نامه دی. د خاکریز په ولسوالۍ کې د درې میاشتې کې چې نن راکښ شو دی هر چا ته به د په حق له معلومات ماته په دغه شمیره زنګ راوي. صفر اویا اته زره پنځه سوه شپږ سوه نولس بیا شمیره صفر اووه صفر اته پنځه صفر صفر شپږ یو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانم فضلی حق دی دل من ورات د مشکل جامع کار څخه تاسو ته اړیکې کیمه ما د نکړې دی د ځپ نامه دی یو ول اصل شی ول اسمه کې چې ورک دی د پلان مې ډاکټر محمد لال دی چې د هر چا سره معلومات دی او یا څوک به خبري په دوه اړیکو باندې زموږ سره اړیکه ونی شي. صفر و صفر پنځه نه صفر دوه څلور و څلور بل نمبر دی صفر و صفر درې درې صفر پنځه پنځه دوه اته.
بله السلام علیکم. زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا پنځه کاله کېږي د قندهار او د بولدک پر لویه لاره باندې. نو زه هېڅ معلومات نه لرم. هر مؤمن مسلمان ورور که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه معلومات لري ما ته یې ټلیفون کړي. زما ټلیفون شمیره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو ځل بیا ټلیفون شمیره تکراروم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. وسلام به احترام تل تر سره دي په ژوندۍ بڼه د ازادۍ راډیو یو جهان مننه. السلام علیکم.
زما دوره سره زه قاري عبدالستار د حاجي ملا عبدالرحیم اخوندصاحب زوی یم.
او د زما یو حکار چې د حجی مدوفي ماخون ورور دی د حجی نغپور اخون زوی دی نو که چیرې د دغه معلومات حجی مولوی فضل صاحب نمیر اسکندری سړی دی چې ملا دی په ملایي باندې ملایي کې وزمر سره ورک دی که چیرې د دغه معلومات مومن مسلمان په کور ته دی ما ته په دغه شمېره باندې زنګ وي یا دې خبره کړي صفر اووه صفر اته اووه شپږ دوه پنځه درې شپږ خدای ته پاره که دغه معلومات د هر چا سره وي زموږ سره دې معنا په دغه شمېره تماس ونیسي یا دې دغه داسیو ته خبر وکړي چې هغه مستدي معنا یې ځواني وکړي زموږ سره خبر وکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه حمایل مروت د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د اکا عظیم فضل محمد د فضل محمد د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی لس کاله کېږي د کوره نادرکه شوی دی. که دوی خپل زما غږ اوري او یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخه دي زما سره په لاندې شماره تماس ونیسي. د ټلیفون شماره صفر اویا نه اویا اتهویشت یو سلو څلور څلوېښت. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا نه اویا اتهویشت یو سلو څلور څلوېښت. مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. کلا د ولسوالۍ یم. دلباري نومېږم. موږ یو قریب ورک دی د ابراهیم جان په نامه دی د جلال جان زوی دی نو هر مسلمان ورور چې دا زما غږ اوري هغه ورمعلوم وي موږ ته دې په دغه شماره خبر راکړي صفر اووه صفر درې واره اته اته دوه واره صفر یا نه پنځه. السلام علیکم.
پیغام تاسو ته پرېږدم. زما یو ورور دی چې محمد صدیق افغان نومېږي. مخکې په کندهار کښې شورم کوي دا یو میاشت کېږي دا اقتصادي تکلیف ته کباله ورک دی. هر ورور ته چې معلومات وي دوی په دغه شماره کښې موږ ته زنګ وي صفر اووه سوه دېرش اته پنځوس پنځلس. وسلام سلام ته احترام.
السلام علیکم. زه علي محمد د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د ورکو ځان پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله د مخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بسدادي درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپله اوري او یا یې د انډیوالان اوري د معنوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایز ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش. بله شماره ده صفر اووه سوه یو اتیا پنځه سوه پنځه سوه دېرش. د خدای په امان.
زه جبار کوچی د کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ یو سپین ږیری ورک ته حضرت نومېږي محمد ولي زوی ده. درې میاشتې کېږي د اعصابي تکلیف له کبله څخه نادرکه ده. هر څوک معلومات په دې اړه ولري بیا دې په دغه شمېره زنګ را ته ووایي صفر اویا شپږ اتیا درې پنځوس اووه سوه شپږ اتیا.
رحمت احمدي یم. هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه ستاسو سره تماس کې یم. زما یو د کاکا زوی دی دوه کاله کېږي چې له کوره نادرکه دی. که چا سره پته وي یا زما غږ دی خپله اوري ما سره دې په همدې شمېرې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې ده صفر اووه سوه اووه دوه سوه اته څلوېښت دوه سوه دیارلس. یو ځل ټلیفون شمېره بیا اعلانومه صفر اووه سوه اووه دوه سوه اته څلوېښت دوه سوه دیارلس. که چا سره معلومات وي ما سره دې په همدې شمېرې اړیکه ونیسي بیا دې خپله شمېره ترلاسه کړي. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زموږ دا پیغام دی وروره چې زموږ د شمشه د یو خوری مورک دی یا د غلانبي احمد زوی دی یا د شپږ اووه کاله کېږي که چا ته درک ور معلوم وي وروره په دغه لمبر کښې موږ ته زنګ ووایي وروره خپله شرینی دې هم واخلې. د شمشه د غلانبي احمد زوی دی یا د حاجي اسماعیل فکر د اکا زوی دی وروره دغه زموږ پیغام دی. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زاد کریم د پکتیکا ولایت موسی خان د ولسوالۍ. تاسو زحمت ترکوم. زما یو ورور ورک ده د سوابلا په نامه باندې په تېرو څلورو کلو ایسته را ورک ده. پنځلس کاله عمر د ښې پښه ایسه وي د کر چا ته بیا کړه معلومات یې. زما د ورور ټلیفون نمبر مې د صفر اووه اویا صفر اووه اویا اووه اتیا صفر درې. بل نمره د صفر اووه اویا اته پنځوس پنځه نوي اتش پی ته پنځه کر چاته بیا کوم معلومات مهرباني لو وجد ما ته تلفون وکړي.
السلام علیکم، زه محمد نصاد د لغمان ولایت دولتوالۍ دولتان سره تماس کوم. زمونږ سره په نوم د محمد اساف بندې سید اکبر باندې د کراچۍ ښار نه پنځلس کاله کېږي شهرت دی. که چا ته و معلومات وکړي نو مونږ ترې په دې نمبر رابطه وکړي، صفر افتاده پنځه وسی استحاب نصد دستشاف دیم نمبر دا دی صفر افتاده داس یو دو صفر تلهس. والسلام علیکم.
السلام علیکم، زه د غزنی د ولایت ګیلان د ولسوالۍ د رسنۍ د اوسېدونکی یم. زما نوم سید رسول ده، د پلار نوم یې رضا محمد ده. له ایرانه مې تماس نیولی ده. زه د ازادي راډیو نه دا خواهش لرم، دا التماس لرم چې دا د ازادي راډیو د زما پلار کله زنګونه ورته وایي او زه بعدې وخت زنګ ورته وښم پیغام ورته ثبت کوم. زما یو ورور ده، اتلس کلن نولس کلن ده، تقریبا دا څلور پنځه کاله کېږي چې له کور نه درکه شوی ده او هېڅ حال او معلومات یې نه کېږي. زموږ کله کله هر وخت زنګونه ورته وو د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو ته زنګونه وکړو چې مثلا علي ورور پیدا شي یا په دې کښې داسې خلک پیدا شي زنګ را ته ووایي د زما پلار ته زنګ ووایي زما پلار په سپینه هېره په سپین دغه باندې دی وروره ظهیر کښې یار یوې خوا ته وځغلوي بیا بلې خوا ته وځغلوي. نو دا له ازادي راډیو چې زه ډېر خواهش لرم چې دا دا چمونه او دا خلک دا خلکو ته دا سړی باید ووایي چې دا خبر چمونه مه کوي او که چېرته چا ته مشخص معلوم وي یا آل باندې لري یا کوم درک ورته وي نو زنګ دې ووایي چې هر څومره شیرني غواړي هر څومره جایزه غواړي هغو ته به یې ورکړو. او دا چټي چټي زنګونه دا شیان دا خوند نه کوه. او هر چا ته که معلوم وي یا دغه وي پنځو زره روپۍ هغه سړي ته زه ورکوم چې دا ورور ما ته په لاس را کړي. زه ډېر خواهش ډېر خواهش له د ازادي راډیو چې لرم چې دا زما پلار مثلا په زنګونه ورته وایي زه خپله اوس په ایران کښې یم، له ایرانه مې زنګ تماس نیولی ده. نو ډېر ډېر سلامونه او د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته وایم. السلام
ګرانه وروره، دا دی د تاسې تلیفوني پیغام مو خپور کړ. دغه اوریدونکو ته مونږه په وار وار ویلي دي چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې د ازادي راډیو محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه تاسې د کورنۍ غړي دوستان او ملګري پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم له دغو دوستانو څخه هیله کوو چې د ازادي راډیو اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ د خود کلي سره د سره په لین کې یم. زما یو اکا وو چې د میراب اکا په نامه باندې وو، بایغز ولایت ته تللی دی. بچان یې نه درلود، تلله زوم یې درلودې. د زوم نوم مې زده دی چې خدای داد نومېږي. که چېرې هر چا ته د دغه معلومات وي یا د زموږ غږ غږ اوري په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه شپږ بیا اووه بیا نه دوه واره درې. بیا یو ځل یې شمېره وړاندې کوم، صفر اووه صفر پنځه شپږ اووه اووه نه دوه واره درې. السلام علیکم، هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي چې د بایغز په ولایت کښې وو میرا پکا نومېدی. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په اتو بجو کې واورئ. د ازادي راډیو ګران اورېدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.
سلام و وقت